طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
د طبی زده کړې د خوانیز او تعلیمی پروګرام ګرانو زده کوونکو سلامونه. هیله ده ټول به جوړ وای او د نن ورځې د نوي درس لپاره به حاضر شوي وای. ګرانو زده کوونکو راځئ د طبی زده کړې د پنځمې دورې کتاب راواخلئ. نن ورځ د کتاب په 85مه صفحه کې درس لرو. په 85مه صفحه کې ګسټرومین او کلسیم پی دا دوه شربتونه یا سیروپس پیژنو. قدرمنو زده کوونکو راځو په 85مه صفحه کې د ګسټرومین په هکله پوهیږو. زموږ نوی درس دی ګاسټرومین. ګورئ قوس کې هم ګاسټرومین لیکل شوی دی. ګاسټرومین لیکل شوی دی دغه درمل د هاضمي سیستم د مختلفو ګډوډیو لپاره کارول کیږي. دغه درمل د شربت په ډول پیدا کیږي چې د معدې او کولمو د عضلاتو د شخوالي د ګډې درد او باد لپاره کارول کیږي. ګوري ګاسټرومین هم ډیر استعمالیږي. تاسو باتمن دغه کوتای د ګاسټرومین ته به مو لیدلی وي. دغه شربتونه به تاسو لیدلی وي. ګاسټرومین قوس کې لیکل شوی. ګورئ دا درمل یا دغه درمل د هضمي سیستم د مختلفو ګډوډیو لپاره کارول کیږي. د هضمي سیستم د مختلفو ستونزو د لمانځه وړلو لپاره کارول کیږي او دغه درمل د شربت په ډول پیدا کیږي. بل مو دا ویل چې د معدې او کولمو د عضلاتو ګورئ معده او کولمې دا د عضلاتو په واسطه جوړې شوې دي. د دوی د شخوالي کله چې ګورئ ځینې وخت لاس شاخ شي لکه د مرګي په ناروغۍ کې یا په اپیلپسي کې لاسونه یا پښې د عضلات شخ شي دا ډول ځینې وخت کولمې هم شخیږي کلکې شي یا معده نیونکی درد پیل کړي یعنی شخوالی پیدا کوي. د دې شخوالي د لمانځه وړلو لپاره د ګډې درد لمانځه وړلو لپاره او د باد لپاره کارول کیږي. کله چې معمولا د معدې عضلات شخ شي یا پایلوریک سپینکټر چې موږ ورته وایو د معدې څخه چې کله مایعات یا نور مواد غذایی مواد دا بهر ته وځي دلته یوه خوله ده چې هغې ته یا په هغې خوله کې یو والف ته هغې ته پایلوریک والف و یا پایلوریک سپینکټر ځینې وخت هغه کلک شي. کله چې کلک شي نو په ګیډه کې یا په معدا کې هوا هم جمع کیږي یا ځینې وخت د کولمو ځینې برخې کلکې شي چې هغې ته بیا موږ شخوالی وایو. د دې له امله هم د ګډ باد پیدا کیږي. خو ګاسټرومین درمل کولی شو د دې لپاره استفاده کړو. ښه انځور ته ګورئ. انځور کې تاسې پورتنۍ برخه کې د ګاسټرومین کلمه وینئ. ګاسټرومین لیکل شوی دی. دا د شربت لپاره نوم دی. او لاندې لیکل شوی کولیک ډراپس. کولیک یا کولیک اصلا د درد لپاره استفاده کی. معمولا د کولمو د دردونو لپاره هغې ته هم کولیکي دردونه وایي. د هغې لپاره څاڅکي پډول ده یا ځینې ډراپونه د ماشومانو لپاره د څاڅکي په بڼه وي ځینې بیا د کچوغې په واسطه خوړل کیږي. ښه لاندې بیا لیکل شوي دي. ګورئ درې څنګ په څنګ مهم اصطلاحات لیکل شوي. یو انټي سپازموډیک. انټي سپازموډیک یا انټي سپازموټیک دا اصلا دې ته ویل کیږي چې ځینې وخت کولمې یا معده کلکوالی غوره کړي شخوالی لري. دې ته سپازموټیک خواص وایي. کله چې معده نیولې غوندې شي عضلات شخ شي یا د کولمو عضلات دې ته سپازموټیک وایي. که انټي سپازموټیک شي معنی دا چې د شخوالی ضد خاصیت لري. ځکه آنټي ضد ته وایي سپازموټیک یا سپازموډیک هغه سپزم ته وایي. سپزم کلکوالی یا شخوالی ته وایي. د هغې ضد شو کوم شربت؟ ګسټرومین. بل په څنګ کې لیکل شوي لاندې آنټي فلاټولنټ، آنټي فلاټولنټ د باد ضد. ګورئ، کله چې شخواله رامنځته کې حتما په ګیډه کې باد یا ګاز جمع کیږي. د باد لپاره یا د ګاز د لمنځه وړلو لپاره کولی شو چې ګسټرومین ورکړو، ځکه هغه د کولمو شخواله لمنځه وړي. کله چې شخې لمنځه ولاړه شي حتما د کولمو په داخل کې هوا هغه لرې کیږي، یا تر څنګ یې که چیرې په ګیډه کې په معدې کې هوا جمع شوې وه هغه لرې کیږي. نو د ګیډې باد عام لمنځه وړي. فلاټولنس کلمه به مو ویلې وي. ګورئ، فلاټولنس د ګیډې باد ته وایي. آنټي فلاټولنټ د باد ضد ته ویل کیږي. منع دا چې د ګیډې باد لمنځه وړي. او لاندې ډایجسټیو لیکل شوی، منع دا چې په هضم کې هم رول لري. ګورئ، د معدې مختلفې ستونزې تر څنګ د کولمو مختلفې ستونزې لمنځه وړي. انځور کې معده تاسو ته رسم شوې ده. او لاندې په همدغه د ګسټرومین شربت کې په لاندنۍ سپینه پټۍ کې لیکل شوی دی انسټانټ ریلیف، د آرام پر ځای استفاده کیږي چې آرام شي یو نفر که د ګیډې دردونه لري، د ګیډې باد لري، هغه لمنځه وړي. انسټانټ ریلیف. او بیا لیکل شوی دی کمپورت یا کمپت سلیپ. کمپورت سلیپ اصلا آرام خوب ته وایي. مونږ وایو کمپټیبل، د آرام ډک. نو کامپت سلیپ داسې یو خوب یو نفر بیا لري چې هغه به آرام وي، دې په خاطر چې دغه درمل چې توضیح شي هغه ستونزې به لمنځه ولاړه شي. کله چې ستونزې لمنځه ولاړه شي نو یو نفر به ښه خوب هم ولري. ښه، ګسټرومین پاک لپوه شوی. راځئ کلسیم پی پیژنو. کلسیم پی قوس کې هم لیکل شوی دی. کلسیم پی لیکل شوی دی د کلسیم شربت د ټولو هغو ناروغانو لپاره کارول کیږي چې د کلسیم کموالی سره مخ وي. د کلسیم د کموالی له امله په بدن کې ګڼې ستونزې رامنځته کیږي چې تر ټولو عامه ستونزه یې د هډوکو نری کیدل دي. دغه شربتونه ماشومانو او لویانو دواړو ته ورکول کیږي. ماشومانو ته یوه کچوغه په ورځ کې او لویانو ته دوه کچوغې په ورځ کې ورکول کیږي. ګورئ، د کلسیم پی په هکله غږیږم. کلسیم پی خپله کلسیم شربت ته کلسیم پکې دی. کلسیم ډیر ارزښت لري. د کلسیم د ارزښت په هکله به په فیزیولوژۍ کې هم پوه شئ. تر څنګ دومره زده کړئ چې کلسیم د هډوکو په جوړولو کې رول لري. نو اوس که چیرې په بدن کې کلسیم کمیږي هډوکي به نری کیږي، غاښونه به خرابیږي. اوس د کلسیم دغه متن چې ما دلته راخیستی دی هغه وایم، له هغې وروسته ښه مفهوم تاسې اخیستی شئ. لیکل شوی دی د کلسیم شربت د ټولو هغو ناروغانو لپاره کارول کیږي چې د کلسیم کموالی سره مخ وي. اوس که چیرې ناروغان د کلسیم د کموالی سره مخ وي، مونږ کولی شو د کلسیم شربت ورکړو. د کلسیم شربت ټولو هغو ناروغانو ته ورکولی شو چې د کلسیم د کموالی سره مخ وي، کلسیم کم شوی وي ورته. نور لیکل شوی دی د کلسیم د کموالی له امله په بدن کې ګڼې ستونزې رامنځته کیږي چې تر ټولو عامه ستونزه یې د هډوکو نری کیدل دي. مختلفې ستونزې رامنځته کیږي خو عامه ستونزه یې هډوکي نری کیدل دي. نور لیکل شوی دغه شربتونه ماشومانو او لویانو دواړو ته ورکول کیږي. هم ماشومانو ته ورکول کیږي او هم لویانو ته ورکول کیږي، ځکه ماشومان هم د کلسیم په کموالی باندې اخته کیدای شي چې د ریکټس په نوم یوه ناروغي پکې رامنځته کیږي. د هغوی هډوکي کږیږي. لویانو ته هم ورکولی شو. ماشومانو ته یوه کچوغه په ورځ کې او لویانو ته دوه کچوغې په ورځ کې ورکول کیږي. اسانه خبره ده. ماشومان هغې ته یوه کچوغه او لویانو ته دوه کچوغې ورکول کیږي. ګورئ، که چیرې کلسیم کم شي هغه نفر ستړیا احساسوي، په سم ډول حرکت هم نشي کولای، حتی لسونه او پښې هغه په چټک ډول ټولولی هم نشي چې هغه راټول کړي. ځکه کلسیم کم دی. د عضلاتو د تقلص، د عضلاتو د حرکت لپاره کلسیم ته اړتیا ده. نو کله چې کلسیم په بدن کې کم شي ته هایپو کلسیمیا وایي. نو د هایپو کلسیمیا په وخت کې د عضلاتو حرکت هغه کمیږي او نفر ډیر سست وي، حتی منډه نشي کولای. یو څو قدمه چې اخلي پښې سستی شي، حتی غورځي، هډوکي نری وي. هغه کسان چې په دوامدار ډول د دوی کلسیم کم شي، په ډیرې اسانۍ سره د دوی هډوکي ماتیږي. په لویانو کې که چیرې کلسیم کم شي، هغې ته اوسټیوفوروسیس وایي. د دوی هډوکي هغه یوازې پړسیدلې ښکاري، منځونه یې تش شي. ځینې وخت هغه ډوډۍ خرابه شي، ډوډۍ وپړسیږي، په هماغه ډول وي. یعنی منځونه یې تش شي، یوازې پړسیدلې وي، هغه د هډوکي کوم کلکوالی چې د هماغه پکې نه وي. که چیرې په ماشومانو کې کلسیم کم شي، دې ته ریکټس وایي. د ریکټس په ناروغۍ کې د ماشومانو پښې قوس ته ورته شکل غوره کوي، پښې کږیږي، ماشوم سمه حرکت نشي کولای، سمه وده نشي کولای. د دې ټولو ستونزو د حل لپاره کلسیم ته ضرورت دی. ښه، کلسیم پیم تاسې وپیژندل. خدای دې وکړي چې ټول به د کلسیم په هکله هم پوه شوي وای. د کلسیم لاندې انځور ګورئ. دغه انځور په ښي طرف کې د شربت ګورئ، شیشه یي شربت، په منځ کې کلسیم پی لیکل شوی دی. تاسې د کلسیم پی لاندې په وړو لیکلو سره یوه جمله وینئ. که دا نه وینئ، په چپ طرف کې دغه کوم کوتای چې دی کاغذي، د دې په منځنۍ برخه کې وینئ کلسیم سپلیمنټ فار آل ایجز. ګورئ، کلسیم سپلیمنټ بشپړوونکي ته وایي. د کلسیم بشپړوونکی دی کلسیم سپلیمنټ فار آل ایجز. یعنی کلسیم لري د ټولو عمرونو لپاره استعمالیږي. فار آل ایجز ماشومانو ته هم ورکولی شي، لویانو ته هم ورکولی شي. کلسیم بشپړوونکی معنی ده چې کلسیم په بدن کې بشپړوي. خو یوه خبره کومه، دا شربتونه که چیرې تاسې تشخیص کړئ چې یو نفر په رښتیا هم د کلسیم د کموالي سره مخ دی، دوه درې حتی تر څلورو پورې باید دغه شربتونه استفاده شي. یعنی یو دوه درې میاشتې باید دغه شربتونه یو کس استفاده کړي تر څو کلسیم یې بیرته پوره شي. معمولا کلسیم د شیدو ورکوونکو ښځو لپاره ډیر مهم دی. هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، هغوی لپاره کلسیم ته ډیره اړتیا ده. دوی کولی شي دا ډول شربتونه پیدا کړي، ورځ کې دوه سرونه استفاده کړي. او کلسیم د امیندوارو ښځو لپاره هم ډیر مهم دی. کله چې کلسیم کمیږي، ځینې ستونزې خو ما وړاندې هم وښودې، د نوکانو خرابي هم رامنځته کیږي، تر څنګ یې د پښو سوازیدونکی احساس، داسې فکر کیږي لکه پښې مې چې سوازي. نو د کلسیم کموالی ګڼې ستونزې لري. خدای دې وکړي چې د کلسیم د کموالی تداوی ټول زده کوونکي زده کړی او د کلسیم ارزښت وپیژنئ. نه پنځوسمه صفحه، پیناډول. ګورئ، پیناډول نوم به مو فکر کوم ډیر اورېدلی وي. پیناډول پیژنو. ګورئ، پیناډول قوس کې هم لیکل شوی دی. پیناډول، پیناډول د ماشومانو لپاره هم استفاده کیږي، د لویانو لپاره هم ورته ورکول کیږي. لویانو ته معمولا ګولۍ ورکول کیږي، پیناډول، پیناډول سی ایف، دغه ګولۍ پیناډول معمولا لویانو ته ورکول کیږي. او ماشومانو ته یې شربتونه ورکول کیږي چې دلته یې ما انځور هم تاسو ته راخیستی دی. پیناډول لیکل شوی دی، دغه شربت کوچنیو ماشومانو ته د لاندې ستونزو د هوارولو لپاره ورکول کیږي. ګورئ، دغه شربت کوچنیو ماشومانو ته، کوچنی ماشومان چې هغې ته د لاندې ستونزو د هوارولو لپاره ورکول کیږي. لومړی درد، یعنی پین. که چیرې کوچني ماشومان درد لري، هغې لپاره هم ورکول کیږي. دوهم د ستوني درد یا سور تراٹ. د ستوني دردونه چې ولري، ډیری ماشومان د ستونو په دردونو باندې اخته کیږي. دریم تبه یا فیور، کله چې د ستونی درد پیدا کیږي تبه هم ورسره رامنځته کیږي او د بدن دردونه هم رامنځته کیږي. د دې ټولو لپاره پیناډول شربتونه ماشومانو ته ورکول کیږي او ګولۍ لویانو ته ورکول کیږي. ګورۍ درد چې موږ ورته پین وایو په تیب کې، د ستونی درد یا سور تروټ، او بل تبه یا فیور. ګورۍ دا مهمه موضوع ده چې تاسې په دې صفحه کې یوازې د یوه درمل په هکله پوه شوئ چې پیناډول چې تاسې نوم ډېر اورېدلی دی، پیناډول سی ایف، پیناډول ایکسټرا، دغه پیناډول ګولۍ یا شربتونه د ماشومانو لپاره او لویانو لپاره موږ ورکولی شو. ماشومانو ته شربتونه ورکوئ، درد له منځه وړي، د ستوني دردونه له منځه وړي، تبه له منځه وړي. ښه، لاندې لیکل شوي دي نوموړي درمل د یوې میاشتې ماشومانو څخه نیولې تر 15 کلنۍ پورې ماشومانو ته ورکول کیږي. د یوې میاشتې څخه کم عمره ماشومانو ته یې مه ورکوئ. د یوې میاشتې نه نیولې تر 15 کلنۍ پورې ماشومانو ته ورکول کیږي. فرضاً یو ماشوم دی، هغه د 4 کلونو دی، موږ ورته پیناډول ورکولی شو، خو هغه مقدار څنه څه ورته زیاتوئ. فرضاً که یو ماشوم د 3 میاشتې وي، موږ ورته لیوې کچوغې څنه څه کم پیناډول ورکوو، یعنی تقریبا نیمه کچوغه ورکوو. خو که یو ماشوم ډیر لوی و، فرضاً د 2، 3 یا 4 کلونو، هغې ماشوم ته بیا موږ یوه کچوغه، یوه نیمه کچوغه حتی ورکولی شو. نو د پیناډول په هکله څنه څه وپوهېدی چې ماشومانو ته یې هم ورکولی شو، لویانو ته هم ورکول کی. خو دلته ما پیناډول په انځور کې درته راخیستی دی. دا پیناډول شربتونه به تاسې هم لیدلی وي، معمولا ماشومانو لپاره ورکول کیږي. خو که چیرې د پیناډول ګولۍ تاسې ووینئ، کټ مټ پرسټامول ته ورته ګولۍ دی، سپین رنګ کې، او د پرسټامول سره نږدې تاثیر هم لري، ځکه پرسټامول په نوم ګولۍ هم درد له منځه وړي او هم تبه له منځه وړي. ډېری دواخانو ته چې تاسې ولاړ شئ، ورته ووایئ چې ماته پرسټامول ګولۍ راکړه یا د دردونو ګولۍ راکړه. ډېری چې پرسټامول په ځان لري نه، یعنی کټ مټ پرسټامول نه لري، هغه درته پیناډول درکوي، ځکه تاثیر یې ډېر سره ورته دی. د پیناډول په اکنم پوه شوئ. راځو یو ډیر مهم درمل چې هغه ریلیف ته دا پیژنو. ریلیف درمل ګوری آسان درمل دی، مهم درمل دی او تاسې ډیر لیدلی دی. ریلیف قوس کې تاسې ګورئ ریلیف، ریلیف پیژنو. ریلیف اصطلاح یا د دې کلمې یا د دې نوم مانا داسې ده چې آرام کیدل یا آراموونکی. ګورئ موږ وایو ریلیف یور سیلف، ریلیف آرام کړئ، آراموونکی مانا لري. دا هم د دردونو څخه د آراموونکی یو پیغام دی. کله چې څوک دردونه لري، هغې څخه آرامیږي که چیرې دغه ګولۍ استفاده کوي. ګورئ دغه درمل زموږ په ټولنه کې بیا خلک داسې پیژني چې هغه ګولۍ ماته راوړه چې ساری نیولی وي، هغه سور پاکټ یا سور ډبای لري، هغه ګولۍ راوړه چې ساری نیولی. انځور ته وګورئ، ساری نیولی. خو تاسې د یوه لوستي، د یوه تعلیم یافته او د یوه طب، د طب محصل په صفت باید دغسې اصطلاحې استعمال نه کړئ. تاسې باید معیاري ولاړ شئ، ورته ووایئ چې ریلیف ګولۍ راوړه. خو د ریلیف ډیر استعمال زمونږ په ټولنه کې شته دی، او زمونږ د ټولنې خلک په دې نه پوهیږي چې د دې استعمال توانی دی، ډیر یې استعمالوي. راځو نورې په درس کې وایو. ریلیف لیکل شوی دی، دغه درمل د لاندې ستونزو د له منځه وړلو لپاره کاریږي. کومې ستونزې؟ لومړی تبه، فیور، تبه له منځه وړي. دوهم د بدن درد، باډی ایک. ګورې اصطلاحات بیا تاسو ته تکرار کیږي، طبي اصطلاحات مو ویلې دي، هغه اصطلاحات تاسو ته بیا تکرار کیږي، باډی ایک. دریم د سر درد، هیډ ایک، هیډ ایک. څلورم الرجی، الرجی. پنځم زکام یعنی کولټ یا فلو. د دې 5 واړو ستونزو د حل لپاره ریلیف کارولی شو. تبه یا فیور، د بدن درد یا باډی ایک، د سر درد یا هیډ ایک، الرجی یا الرجی او زکام یا کولټ ټول ستونزې هم دغه د ریلیف په واسطه حلېږي. ښه نو قدرمنو زده کوونکو، ریلیف په انځور کې بیا هم درسره وګورئ. ریلیف نوم ورباندې په منځنۍ برخه کې په ژیړ رنګ سره لیکل شوی دی او لاندې انځور دی. د انځور لږ پورته او چپ طرف ته په ژیړ رنګ سره لیکل شوی کویک ریلیف، په چټکۍ سره آراموونکي. کویک چټکۍ ته وایي، یا په چټکۍ سره. او په سپین رنګ سره یو څو اصطلاحات ورباندې لیکل شوي دي که چیرې تاسې وینئ. د همدغه انځور پورته او ښي طرف ته یو هیډ ایک لیکل شوی دی، یعنی د سر درد لپاره استعمالیږي. بل باډي ایک د بدن درد لپاره، بل فیور د تبې لپاره استعمالیږي، بل ټوت ایک د غاښ درد لپاره. ګورئ، معمولا د مختلفو دردونو د آرامولو لپاره استعمالیږي. او بل گاوت فین، گاوت پین. د گاوت په هکله ما تقریبا دوه درس وړاندې هم خبره کړې ده. گاوت ډیزیز یوه داسې ناروغي ده چې په هغې کې د پښو د غټې ګوتې برخه یا د بندونو برخه دا التهاب پیدا کوي. د پښې په غټه ګوته باندې سور رنګه پړسوب رامنځته شي، درد لري، یوریک اسید پکې زیات شوی وي. د هماغه دردونو د آرامولو لپاره هم ریلیف استفاده کیږي. په شپیتم نمبر صفحه کې موږ سکابیکس او پارمیترین په نوم درمل پیژنو. سکابیکس، ګورئ، سکابیکس، سکابیکس په چپ طرف کې هم لیکل شوی دی، ځینې ورته اسکابیکس وایي. ښه، سکابیکس دا ځانګړي درمل دي. د دې په اړه خبرې کوو. لیکل شوی دی انځور کې تاسو ته د سکابیکس په نوم صابون خودل شوی. انځور وګورئ، د انځور کې صابون د اسکابیکس سوپ. ګورئ، اسکابیکس نوم لیکل شوی دی، په ښی لاندینۍ خوا کې سوپ لیکل شوی. ایس او ای پی، سوپ صابون ته وایي. سکابیکس سوپ، د سکابیکس صابون. انځور کې تاسو ته د سکابیکس په نوم صابون خودل شوی چې د پوستکي د خارښت د له منځه وړلو لپاره استعمالیږي. خو داسې خارښت له منځه وړي چې هغه د کوچنیو حشراتو په واسطه رامنځته کیږي، لکه سکابیکس، سپګه، اورګه او نور. ګورئ، سکابیکس صابون د پوستکي خارښت له منځه وړي. خو داسې سکابیکس یا داسې خارښت البته چې هغه د کوچنیو حشراتو په واسطه رامنځته کیږي. ځینې وخت حشرات وي هغه انسان خوري، د انسان وینس بیخي د انسان په پوستکي باندې خولې لګوي. د هغې د له منځه وړلو لپاره سکابیکس درمل ښه درمل دي. دغه حشرې ملکه یو ډول حشرې سکابیکس دي، بل ډول حشرې سپګې دي، ورګې دي او نور. ګورئ، ځینې حشرات چې ژوندي موجودات دي د انسان په پوستکي باندې ژوند کوي یا په ویښتانو کې ژوند کوي. په ویښتانو کې دوی ځکه ژوند خوښوي چې هلته دوی پټ وي. نو کله چې دغه حشرات په پوستکي کې یا د ویښتانو د پاسه یا په ویښتانو کې دننه ژوند کوي، دوی خپل خوراک د انسان له وینې څخه ترلاسه کوي. د دې په خاطر د انسان په پوستکي باندې حمله کوي، له هغې څخه وینه زبیښي، لکه یو ډول یې سکابیکس دی. سکابیکس کوچنی حشرې دي، تر څنګ سپاګې، اورګې او داسې نور. راځئ د سکابیکس په تاسو باندې ګورم. نور همدغه موضوع موږ په همدې کتاب کې په وروستۍ صفحه یا په وروستي درس کې راخیستی ده. یو اویا صفحې ته راشئ. په یو اویا صفحه کې سکابیکس په نوم دغه حشره تاسو ګورئ. یو اویا صفحه کې په لاندنۍ برخه کې درې انځورونه مو درکړی دي. هیله ده چې ټول به یو اویا صفحې ته راشئ. تر ټولو چپ طرف ته حشره ګورئ، دغه د سکابیکس په نوم حشره ده. شپاگ پښې لري. دا په سترګو نه لیدل کېږي، ګورې په دې هم پوه شئ، په سترګو نه لیدل کېږي. دا په پوستکي کې ځای پیدا کوي، او حتی موږ یوه اصطلاح زده ده چې ګورې، ځینې کسان ګورې جوړوي که نه، د ځمکې لاندې پټیږي. کله چې جنګونه وي د ځمکې لاندې ځای کیندي تر څو په هغې کې دننه پټ شي. په همدې ډول دوی د ځان لپاره ګورې په پوستکي باندې جوړوي. تاسې منځني انځور ته ګورئ، دا د پوستکي یوه برخه ده چې لاندې د پوستکي په دننه کې دغه حشرې ځای پر ځای شوي دي. د پوستکي په دننه کې ویالې جوړې کړې دي، ګورې جوړې کړې دي، او تاسې ګورئ په سپین رنګ سره یې هګۍ اچولې دي. اصلا دغه موږ په سترګو نه وینو، خو دا چې دا حشرات دا ډول د پوستکي بېلابېلې برخې تخریبوي، نو موږ ته بیا په انځور کې داسې ښکاري. تر ټولو ښې طرف ته انځور ګورئ، د دې کس لاسونه دا ډېر خراب شوي دي، خارښت کوي. اوس د دې ډول خارښت د له منځه وړلو لپاره موږ سکابیکس په نوم درمل ناروغانو ته توصیه کوو. ګورئ، د دې حشرو په اړه به تاسې اوس ډېر په تشویش کې وئ چې دا څه ډول حشرې دي. خدای مکړه موږ په دې حشرو باندې اختانه شو. تاسې ته یې زه نښه درښایم چې څه ډول پوهیږئ چې دا حشره ده که یا نور کوم میکروبونه دي، یا د بدن الرژي یا حساسیت ته، یا د بدن کوم بل خارښت ته. تاسې به د شپې له خوا چیچل کېږئ، کټ مټ داسې چیچل کېږئ لکه منګس مچې وچیچي، یا غوماشې مچې وچیچي. کله چې تاسې خوب کوئ یو ناڅاپه چیچل کېږئ لکه کټ مټ د ستنې څوکه چې یو څوک ستاسې په پوستکي باندې دننه کړي. خو کله چې لاس ته ګورئ، یا پښو ته ګورئ، یا نورو ځایونو ته ګورئ، هیڅ شی هم نشته دی، خو تاسې چیچل کېږئ، سکونډل کېږئ، نو تاسې به ضرور پوهیږئ چې دا سکابیکس دی. اصلا دغه سکابیکس په سترګو نه لیدل کېږي. دا ډېرې کوچنۍ حشرې دي، خو ډېرې مضرې حشرې دي. دوی ستاسې د بدن په برخه کې، یا د پوستکي په برخه کې ځای پر ځای دي. نو دا ډول درد چې یو ناڅاپه چیچل کېږي بیرته ورکیږي، تاسې به پوهیږئ چې دا سکابیکس حشرې دي. د دې لپاره د سکابیکس په نوم صابون چې همدا اوس یې وایو همدغه استفاده کړئ. بیرته خپل درس ته راشئ. شپیته مسافه سکابیکس، قوس کې هم سکابیکس لیکل شوی، یا چپ طرف ته لاندې لیکل شوی انځور کې تاسو ته د سکابیکس په نوم صابون ښودل شوی چې د پوستکي د خارښت له منځه وړلو لپاره استعمالیږي. خو داسې خارښت له منځه وړي چې هغه د کوچنیو حشراتو په واسطه رامنځته کیږي، لکه سکابیکس، سپګه، ورګه او نور. تاسې انځور وګورئ، سکابیکس سواب دی. لاندې یوه لیکه کې لیکل شوی دی فار سکابیکس اینډ پیډیکولوزیس. فار سکابیکس یا د سکابیکس لپاره هم دي، همدا اوس مو چې وویلی، اینډ پیډیکولوزیس، او د سپګو ورګو لپاره هم دي. پیډیکولوزیس د سپګو ورګو د دې لپاره استعمالیږي. پیډیکولوزیس لپاره یې هم کارولی شو، او د سکابیکس لپاره یې هم. نو د دې صابون په واسطه باید بدن ومینځل شي، یا د سر ویښتان د دې صابون په واسطه باید ومینځل شي، تر څو د دې ستونزو څخه په امان کې هغه ناروغان پاتې شي چې همدا ستونزه لري. خدای دې وکړي چې د سکابیکس په درملنه به پوه شوي وای. نه یوازې همدغه صابون استفاده کیږي، د سکابیکس لپاره لاندې ملهم یا ځانګړی کریم هم استفاده کیږي چې په دې به ځان غوړوي. که یو ناروغ سکابیکس لري، دا ډول حشرات لري، د هغې لپاره لاندې ملهم یا کریم هم ضرور دی. دغه پرمیترین نومیږي، قوس کې هم پرمیترین لیکل شوی دی. پرمیترین هم پیژنو چې پرمیترین د څه لپاره استفاده کیږي. لیکل شوی دی دغه درمل د پوستکي اړوند حشرات له منځه وړي. ورای د پوستکي مربوط، د پوستکي اړوند حشرې له منځه وړي. ګوری نور، دا چې ځینې حشرات دا خوښوي چې د پوستکي د پاسه ژوند وکړي تر څو د پوستکي څخه وینه وزبیښي، لکه سپګې، ورګې، کنې، سکابیکس او داسې نور. د دې د ټولو د له منځه وړلو لپاره پرمیترین کاروو. د دې کریم په واسطه پوستکی غوړو او د دې کریم په واسطه د سر ویښتان هم غوړولی شئ. څه ډول؟ د ویښتانو بیخونه، د ویښتانو هغه ساحه چې هغه راشنه شوي دي، یعنی د پوستکي برخه یا د سر د پوستکي برخه، دا پرې غوړو. د ګوتو په سرونو باندې سولو او دا پرې غوړو. راځئ ګرانو زده کوونکو حاضري اخلو، درې څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د سی توری دی. هیله ده ټول به حاضر یی او د سی توری دایره به مو توره کړې وي. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. خدای مو مل شه.
طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.